سلامونه وخت مو بخیر طبعا سن په وخت د سحر شپه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت عمر زخلوال وایي کتابه نړیوال مشروعیت خوړی باید له هر څه وړاندې ولسته مراجعه وکړي. نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغه چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړیوال دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کېنږدي. د تیر جمهوری نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت ضایع کول پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کاراتو بېلابېلو بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبان غوښتي چې د افغان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان بېده کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځونکي هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوي ویش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بند کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نومونو خدلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیت قمندانۍ د بېلمې په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د ویکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د لمې د معلوماتو له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شاده او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاخوا دونې وړاندې پر همدې لارې د وی بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نیول او د موټرو چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. د ایران د بارنو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یا د ودونو د بارنو چارو د مرستیال وزیران ترمنځ وشي. د ایران د بارنو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی پرون په یو خبري ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19 د دوړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبرې شانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپای ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې راس په جنیوا کې کېږي چمتووالی لسی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي. د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د طبیعت د برخلې ژمنې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د نومبر په 23 حوثیانو پورې اړوند یوه شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول سوي دي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان، پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه د یکشنبه په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستان د یکشنبه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوبلړۍ کې څلور لوبې کړې چې درې هغه یې ګټلې دي. نن کوم غرض موږ ټیم ته راتلونکي سیشن به پوره سره پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي. د یادونه ودا چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال آسیا جام اتلولي هم ګټلې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدل شي. د جنسیت ته پربند سټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپړس اورزنی کمپاین د نومبر په 15 پیلېږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. امریکا د ساز جوړګي لایحې ته د افغانانو هیله مند دي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان لپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان لپاره چې اوس مهال په ګاونډي هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده.
او د نورستان دوه پکې د پل جوړېدل
د نوموړي کلی خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي ښیي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینی غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. تفصیل په راپور کې.
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالان د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې همدا پدې اړه ازادي رډیو ته وویل
زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په موخه په یو کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر 13مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شوار سره پیلېږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سیدی وایي چې سږ کال افغان میرمنې د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخې دي. اغلی سیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریځ او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. د ایتلی په بغلان ولایت کې د ورستې خنړیبلې پړه ومنله. اسوسییټډ خبری اژانس راپور کړی چې د سلمی دولت نومي د ایتلی د خراسان څنګه د شمې پورس اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د سفینه پر زیارت حمله د غیټلې کړې ده. د طالبان د حکومت کورونی چار وزارت معلومات لمخي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په دې شوې پیښه کې لس کسان وژل شوی دي. نور حال پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریخیل منځوړي، خو بیا دغه ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څنګې د شنبې په ورځ د نومبر په 13مه اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله دغه ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي شمیر یو لستانه ښودلی دی. د دغه قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمیر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوګنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې بې خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاده حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. له دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي. دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما دغه شان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړولې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې می دارو ته ځلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د امریکا د استازو جرګې له خوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب افغانستان پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی وی پی 1 او پی 2 کیس لرونکو افغانانو له هرګلې سره مخ شوې ده. دوی وایي هله لري چې د لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. د لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې ده هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او سایوي کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده او زموږ هیله ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه. نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پی او کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بښونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کال کیږي چې په انتظار يم. د 2023 کال په فبرवरी کې مې مرکه او میډیکل شوه. ل یولس میاشتې وروسته سالويخ پر ځکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه يم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملی کولو کې هم ونده واخلي.
سیبشون نقش داشتن در قسمت عملی کردن شوم بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي او د ایس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نجدې درې کال کې چې مونږ د امریکا انتقال لپاره غوښتنې پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زمونږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زمونږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېز کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د 40 کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یوه استازي دینا تیتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 340 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 1 په خپل ایکس پاڼه لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولی د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د ایس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له 3 کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیک دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2021 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنۍ اورګاډۍ پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون هم درس افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستۍ پرمختګونو ته کتنه شوې.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لمړنۍ اورګاډۍ پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډۍ کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډۍ به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمنی په رسمیت نه دی پیژندلی مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه یې د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي: منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي د نږدې اړیکو سابقه لري، مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تلې دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کارمه سیمه کې فرقه ای شخړه د پاکستان د دولت په منځګړیتوب ورځنی اوربان سره پای ته ورسیده. د سینیانو شیګانو ترمنځ په دغه نښتو کې د راپور له مخې اته شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. تفصیل په راپور کې.
د پاکستان دولت په منځګړیتوب د خیبر پختونخوا کور مسیمه کې د فرقې نه خطو دواړو خواوو د ورزنی اور بند پریکړه لاسلیک کړه. د منځګړی پلاوی وغړی د یک شنبې نه وخت رويټرز خبري اژانس ویلي چې هغه وکړې شول څو ورزنی فرقې شخړه چې په کې له دواړو خواوو اتش په تنه وژل شول او لسکونه نو ټپیان شول پایته ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر او دغه ایالت وهن محمد علي سیف چې د منځګړی پلاوی غړی هم دی رويټرز خبري اژانس ویلي چې سونی او شیعه رهبرانو هوکړه کړې چې نخته پایته ورسوي. هغه ویلي دواړو خواوو د یوې اونۍ لپاره په اوربند هوکړه کړې چې ممکن وغځیږي. نوموړي همداراز ویلي چې دواړه خواوې د زندانیانو پر تبادلې چې ښځې هم پکې شاملې دي او همداراز د وژل شویو کسانو په راکړې ورکړې هم هوکړه کړې ده. د تبادلې دغه پریکړه به د پاکستان د پوځ په مرسته پلی شي. د منځګړو دغه پلاوی د شنبې په ورځ پاړه چینار ته په ورتګ له سونی او شیعه مشرانو سره لیدلی وو. دغه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 28مه په یاده سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې پر مسافر وړونکو موټرو خونړی برید وشو چې له کبله یې څلوېښت شیعګان ووژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د منځګړي پلاوی غړي اکبر حیات ګنډپور ویلي چې شیعه مشرانو له ځنډ پرته پر مسافرونکو موټرو د خونړي برید عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پر مسافرونکو موټرو د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د راپورونو له مخې په دغو فرقي نښتو کې ډیری کسان نادرکه شوي هم دي. د یادونې ده چې خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې تر دې وړاندې هم فرقي وسلوالې شخړې شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغان ورزشکار فرحت صفای په مستر اولمپیا سلو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټلو سره و د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. د فرحت صفای په اړه چې اوس په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرحات صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرحات صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل:
د شنبې پورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنې مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوی چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي.
روز شنبه
د شنبه پورز زما سیالی وی په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالی زیارم چې هغه ژبنه می چې خپل خلکو ته کړي و پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می په بډی بلډینګ کې د منفی 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه
نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه وو لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي تر څو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې سي.
فرهاد صافي خپله یوه خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطری ډیر دی، خو اخیره دا چې ز وزن کشی تراغلم هلکان ولیدلم ویلې بیا هغه افغان راغی ویلې دا یې پرشیدونکې نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وا او هم یاد چې ویلې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلی.
فخر کردم او افتخار کردم که اون زمانه که گفتید پسر افغان باز دوباره اومده که مسابقه بده.
د فرهاد روزون کای نصرت الله انصاری وای کچری فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرام زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استاذ توب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیوال سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی ډیری افغان ورزشکاران له هواده وتلی دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم زینو لکه فرهاد صافي په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړی دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د نورستان دوبل سالی کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړی. دغه پل به 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به ځایي اوسیدونکي له ګڼو ستونزو څخه وژغورل شي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ شهده او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سین پر سر د کیبلی پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلی پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو موقع چمتو شوی ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډیر ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډیر ستونزې او مشکلات سره مخامخ وو. پل سامانونه او بار پل کلی ته پشا وړل تګ راتګ مشکل وو. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل وو. سوداګانې هر څه
حمیدالله
مزدوری لپاره نور سیمو ته تللو اوس ورته په خپل کلی کې کار پیدا شوی. هم خپل کلی ته اسانتیا برابروي او هم کورنۍ ته نفقه غټي.
زه دې کار ډیر خوشاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغی مونږ ته کار پیدا کړو. مونږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ دا او دې خارج تک نه اخونه مونږ منې شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت چې ډیره کلی او دری لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نور اسانتیا او څخه به برخی دي.
facebook.com/azadiradio
و مو راز خبرونه درته هم لروخ تر غوړندې خبرونه. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د مالی وزیر حضرت مرزا خلوال وایي ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولست مراجعه وکړي. نوموړي په کابل کې لیبه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغه چې له طالبانو پرته ټول افغانان په حکومت کې خپل ځان ونوګوري نړۍ بل دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کېنږدي. د تیر جمهوریت نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي هم درس پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ځای کول پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. کته هم په کراتو په بیلابیلو بنسټونو سیاسي شخصیتونو د طالبان غوښتي چې د افغان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه دي ورکړي، خو طالبان بې ده کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبان د افغانستان په سویل ختیځونکي د غوزنانو ته د کتابونو د رابیش په اړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا ډول ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبانوي ملګري د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بند کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکي د نوم د نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ کله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصول سره په ټکر کې وي نه راټول کړي او نه هم په خلکو ویشلې دي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې ومه ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلیدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپل بچانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپل روباټیکو کورنۍ ژویو ته د وګت فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د ایوستری فابریکې د جوړېدو خوږی خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال دی و ډیر خیالي سټیډیوم له جوړېدو هم خبرې کوي. نو ډیر څه بواوري خو پهلې د اونې د سیاسي پیښو له سرټکو افغانستان ته د ګاونډیانو پوړو کې بل غټه شګه سکال اسلام آباد درګرده د افغانستان پاړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځنګړو استادو د جلا جلا بحثونو اندېښنو او مذاکراتو مرکز وو. شکونه دي چې لاغزه یا نوې لوبه پلان دی شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپل اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي ترڅو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنۍ واکمنو په واسطه البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق کړي.
امریکای لمن تم لاس اچي، د چینایانو لمن تم لاس اچي. خو د چینایانو متعلق د دوه مرتبه ویلې شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغه ته د دوه لړو معلومه ده او هغه ته د معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي، اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړي به چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیخه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی غشتونه د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی. ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریبي وادي ورکړي، حتی ایران زرتن بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیخه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوه ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یو اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب یې لایسي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولې او ګونګ برخلیک تیر ونه دوه اعلی ډیپلوماټانو ویل د جرمني د ملاحظې لمخې سفارت نه وځي، خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولې او راتلونکي به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کلو راهیسې موجود و. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازولۍ معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
دا چې کاری چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د یوادونو د وی نوی او ګونګي پیلامې دروازه ګرځېدلې او پاکستانی چارواکو وروسته یو څو میاشتو کې ایرانی، ازبکستانی، تاجکستانی، روسی او چینی پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بیلابیلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینی ځواکونو سره له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملی بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیول. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلی وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګری ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي، خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشمول حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډیر فعال سوی ده او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړی دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره تبن دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پریښي، ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازي زمیر کابلوف هم وربللی او د کابل په اړه ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیه کې ویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلیو طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغوی ته دا کوي، ځکه چې هغوی ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده. در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبر ده دوی به پلمي او ډرامې به جوړوي، خو چینایان په اعتماد نه کوي. چینایان هغوی سره سرخوځي، چینایان بی اوت سپوکن پالیسی نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یوه باوري سرچینه آزادې رادیو ته وایي ایران د کلګان پیخه کې د لسګون افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږل چې طالب مشران او وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادي ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالره پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادي ورکړي، خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کېدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري، خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګون افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لسی. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام وسیګي دا به ایران ته سپارل کېږي، او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلې به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلی وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و، د حسن کاظمی قومی په توسط کابل کې ل ریاست الوزرا مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوال وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. دغه پلاوی لیدنو وروسته سمدوار حسن کاظمی قومی هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړې او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار پاړه طالب مشرانو وادی
ایران او د افغانستان د توده تګراتګونه مختص د فکر نه کوم چې صرف د دغه 250 تنو د مرګ او ژوبل په حق لیزه کاغه موضوع دواړه مملکتونه هماغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه. کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو نو تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی و او هغه دا موضوع کنټرول کړله او ویل پرې نه خودله چې دا ډیره وسی شي، مګر یو شی دوی ثابت کړ چې راپورې پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د سیدغه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ د قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معامله په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. امدادادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړو افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سعادت د بن له قونسلګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې مېش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان په استازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځند د مخنیوي لپاره دندې پریخي او خپل همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلې. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاص پریږدي او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه. خو یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانونه په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل له خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کابل دوی نشکوه له خپل دندو ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کلو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کلونو کې مرکز دغه استازولۍ معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل تر څو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېدل چې دا اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات تر څو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو دا غي پروسه هم نظر په امغه کوم هوکړلیک چې د دوی سره شوې ده په د تیرې جمهوریت په وخت کې د غي په اساس باید دوی د کسان تثبیت هویت کړي. وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لګلای وي. نو سفارت او کنسولګری ورسره دا کارونه نه تر سره کول. نو امغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کم آتش کسه چې دوی کابل ته ولېګل د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې او د دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاری او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه چې له خپل دندو لاس په سر شو او ویني غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. ترڅنګ یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدمات ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجوده وسیږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقعه د کابل حکومت ته په لاس ورغلي وسیږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي وسیږي چې هغوی د المان حکومت سره خپل ډیپلوماسي نور هم قوي کی او یا خپل یو استازي یا هم دغه موجوده ډیپلوماټانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کی، اما په یو څه احتمالات د دې شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او له امله یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلی په جرمني کې چې وتل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي او په ضمن کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې وو چې پخواني د جمهوریت کسان لرې کړي او دوی به خپل کسان ځای په ځای کړي، چې دا به یوه ستره ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی ښه دي که بد دي، که ډېرې زیاتې ستونزې هم ولري، دوی فعلاً د افغانستان یو واقعیت ده. د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي او بالاخره د افغانستان قونسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر په کې هلته ومني، تر څو هغه سفارتونه او قونسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي، هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل شته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی هم بد کار سوی دی. بد کار که چیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایستل سوي وي خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظ هم ناسم ده، ولې که چیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي. نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخوانی مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي، تر څو له مرکز سره هم په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی، ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نوامیسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونې دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سر نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سر نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم رایاده کړې ده. خدا چې دا ناسته کله تر سره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیر ونی په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او ولس کلنې نیلا ابراهیمی دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه، او ولس کلنه نیلا ابراهیمی بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2040 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپیژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې و چې د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل، او له همدې عملی درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړي.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانعی به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې ولس کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19 د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوي هیوادونو په 115 پیتر ماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه، او یو زده کوونکی وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه. اولته یې له همغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in her story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا و چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګو. دغه ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نو پختل څنګه کېدای شي ټلویزیون دی د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي. ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي ترڅو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورکړه کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوند ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو د ورته بیرته ستنېدونکی دی، او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تیره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تیرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پی په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیری په جګړه کې نه دی وژل شوی او تندر وهلی چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیری پښتانه و او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغه فعالانو د پاکستان په نظامی دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپل وینې ارزښت پیژنې نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړي. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځي د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلنګ کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یو لس نور ټپیان دي.
دغه طرف ته ډیر زور کوي چې دا دفتر تر وډه وو ځکه بلاګي کنه لون دی لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټول اسلامي نړۍ د وګړو خبرګونونو لپاره و. د جنیفر لوپیز د کنسرت په محل یو خونه لیدل کیږي چې نڅاګر ترې غیر چاپیره تعویږي، هغه ټکه چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونی او د نڅاګرو تعویدل ترې د کعبه شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسمه نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړی او پخوانی مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي. خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي وادونه په ځینو مسایلو خبرګون نه وخی، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوه تړون تجمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کېدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یو عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسانو مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورني ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو او دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2023 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورني ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتوي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبالوي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2024 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټېډیوم جوړولو چارې پیل کړې دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټېډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټېډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټېډیوم چارې به د 2028 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټیډیوم به 2000 خاصو ملمنو او 300 خورا خاصو شاهي ملمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټیډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټیډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیرې اونۍ بل ښه او جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوې. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي د فابریکه چې دم غړې 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي، راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 15000 کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر ونی د ازادۍ لپاره نو څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ له خپل سید شنواری سره مه هېروي.
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Thank you. سنم جان ماتم کوا بانے کڑے د ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا